دا مشال راډیو دا او دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمې بجې دي. په دې خبرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه. د پاکستان ځنو اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو پلټنو په کاري ضابطه کې د بدلون نه کېدو په صورت ته احتجاج خبرداری ورکړی. د کراچۍ پولیس وایي د غیرت په نوم د یوې نجلۍ وژلو په تور یې د هغې ورور نیولی دی او امریکا په شام کې پر روغتون د بمبارۍ غندنه کړې. د پاکستان ځنو اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو په اړه د پلټنو کاري ضابطه نه بدلېدو په صورت کې د احتجاج پیلولو ګواښ کړی دی. د تحریک انصاف او جماعت اسلامي سیاستوالانو تیر مازیګر مشال راډیو ته وویل د پاناما اسنادو په اړه دې سمې پلټنې وکړل شي. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق له هیواده د پیسو بهر ایستلو ته د معاشي یا مالی ترهګرۍ نوم ورکړ. دی وایي دوی یعنی حکومت چې د ځان لپاره خپله قاضي هم ټاکي، د ځان لپاره کمیشن هم جوړوي، نو دا خو د نړیوالو معیارونو او اصولو هم خلاف کار دی. زما غوښتنه دا ده چې څنګه د مسلحې دهشتګردۍ مخالفت روان دی، دغه شان په دې وطن کې د معاشي دهشتګردو مقابله هم پکار ده. هلته د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک مشال راډیو ته وویل ځینې ګوندونه د احتجاج په نوم د جمهوري او منتخب حکومت کمزوري کولو هڅه کوي. پیپلز ګوند وار له مخه د پاناما اسنادو په اړه د مې پر دویمه د اپوزیشن ګوندونو غونډه وربللې، خو د پاکستان وفاقي کابینې پریکړه کړې چې د پلټنو لپاره به خپله جوړه کړل کړنلار نه بدلوي. د کراچۍ پولیس وایي یو کس یې د غیرت په نوم د خپلې خور وژنې په تور نیولی دی. د پیښې پلټونکي افسر ګلزار احمد تیر مازیګر رسنیو ته وویل د حیات خان په نوم دی 20 کلن کس د پخلنځي په چړې د خپلې 14 کلنې خور سومیرا مرۍ غوڅه کړې ده. د وویل دا پیښه د چهارشنبې پر ورځ په اورنګي ټاون سیمه کې شوې او پر نجلۍ تور و چې له یوه سړي سره یې په ټلیفون خبرې کولې. پلټونکي وایي د نجلۍ پر سینه، مرۍ او ملا هم د چړو ګزارونه شوي دي. په موبایل ټلیفون په جوړه شوې یوه ویډیو کې سومیرا په ژوبل حالت کې خودل شوې ده. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن کراچۍ څانګې 13 ورځ مشال راډیو ته وویل په هغه هیواد کې د غیرت په نوم د وژنو مخنیوي او جنایي قوانین شته چې سم نه عملي کیږي. د افغانستان دفاع وزارت د ترهګرۍ ضد مبارزې په لړ کې له روسیې د مرستو غوښتنه کړې. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري 13 ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د جګړې په میدان کې یا د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د مرستو ته اړتیا نه لري، خو مسکو کولی شي چې د سرتیرو په روزنه کې ورسره کومک وکړي.
دې ته ضرورت نه لرو چې زموږ سره د جګړې په ډګر کې څوک مرسته وکړي او موږ سره یو ځای عملیات وکړي. کومو برخو کې چې موږ ته ضرورت دی روسیه زموږ سره کومک کولی شي، د تروریزم سره په جګړه کې برخه واخلي، ښوونه روزنه کې زموږ سره مرسته وکړي، نو کېدای شي چې د مهماتو په برخه کې، د پرزو په برخه کې مرسته وکړي.
د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی د ترهګرۍ پر ضد د جګړې په برخه کې د روسیې او افغانستان ترمنځ د پوځي او تخنیکي همکاریو پراخولو لپاره مسکو ته تللی. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د امریکا پوځ د یو جنرال په ګډون شاوخوا 14 سرتیرو ته ډیسپلیني سزاګانې اورولې دي. د امریکا پوځ یو لوړپوړي چارواکي تیر ماښام ویل دا اقدام د هغو تیروتنو په غبرګون کړی چې تیر کال په افغانستان کې پر یو ملکي روغتون د بمبارۍ لامل شوې چې پکې 240 کسان ووژل شول. د ویل تیر نومبر په کندوز کې د بې پولې ډاکترانو پر روغتون د هوایي بمبارۍ په تړاو پر سرتیرو جنایي تورونه نه دي لګول شوي او یوازې ورته انتظامي سزاګانې اورول شوي دي. دا چارواکی چې نوم یې نه دی ښودل شوی وایي په سزایي شویو کې ډیری د امریکا ځانګړو ځواکونو غړي دي. په دې کې یو شمېر سزاګانې داسې دي چې له کبله به یې د سرتیری یا افسر پوځي دنده پای ته ورسي. پر روغتون د بمبارۍ پیښو پلټنو تفصیلي رپورټ نن خپریږي. د افغانستان ولسی جرګې له ولسمشره غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست کاندیدان د اعتماد رایې اخیستو لپاره پارلمان ته وروپیژني. د ولسی جرګې دویم مرستیال شیخ نعمت الله غفاري بیګا مشال راډیو ته وویل خلک او د خلکو استازي غواړي ژر دفاع وزارت او ملي امنیت له سرپرستانو خلاص شي او دواړو څوکیو ته مناسب کسان کاندیدان کړل شي. د دوشنبې یا ګل پر ورځ ولسمشر اشرف غني پارلمان ته په خپله وینا کې ژمنه وکړه چې ژر به خپل نماندان معرفي فکری، خو دا لا روښانه نه ده چې نوموړی به څوک نوموي. دا مهال د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی دی او مسعود اندرابی تر هغې وروسته د ملي امنیت سرپرست مشر شو چې په 13 دسمبر کې د اداري د ادارې پخوانی مشر رحمت الله نبیل استعفا ورکړه. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي واشنگتن د شام په حلب ښار کې پر یوه روغتون هغې بمبارۍ غوسه کړې دي چې پکې لسګونه خلک وژل شوي او یو شمېر ژوبل دي. نوموړي تېر ماښام په واشنگتن کې وویل دا برید د شامي جنګي الوتکو د هغو حملو په څیر یوه بېلګه ده چې پر روغتیایي ادارو یې کړې دي چې پکې په 2011 زیږیز کال کې د هیواد کورنۍ جګړې له پیل راهیسې سلګونه بېګناه شامي وګړي وژل شوي دي. د ویل په حلب کې د سره صلیب او بیپولو ډاکترانو په مرسته پر چلیدونکي القدس روغتون په بمبارۍ کې د ماشومانو، ناروغانو او روغتیایي کارکوونکو په ګډون لسګونه کسان وژل شوي دي. کیری وویل دا د روسیې فوري ذمهواري ده چې پر شامي رژیم فشار راوړي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له 2255 قرارداد سره سم خپلې ژمنې پوره کړي او پر ملکي وګړو او روغتیایي ادارو بریدونه ودروي. تیره ورځ شامی پوځ دا خبره رد کړه چې ګواکې روغتون یې قصدن په نښه کړی دی. او د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي مسکو به د سویډن په ناټو کې د ورګړېدو پریکړې درناوی وکړي، خو د خبرداری ورکړ چې د خپلو سرحدونو خوا ته د یاد پوځي اتحاد غځېدو په غبرګون به اقدامات هم وکړي. اوریدونکو، لاوروف دا خبرې یوې سویډنۍ ورځپاڼې ته تیره ورځ په خپره شوې مرکه کې کړې دي. د خبرونو پای تاسو مشال رادیو ته غوږیست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. د پاکستان ځینو اپوزیشن ګوندونو ویلي که د پاناما اسنادو په اړه سمې پلټنې ونه شوې نو احتجاج به پیل کاندي. د شمالي وزیرستان کډوال وایي حکومت ورباندې میاشتنۍ پیسې بندې کړي دي.
د وزیرستان حق تای زر نظر د خلاص کی کنه وی دغه خلاف به مونږ چې څومره پر اقدام کړای شي قانوني هغه به مونږ کو.
د قبایلی سیمو استادانو د ترقی و نکیدو په غبرګون احتجاج ته دوام ورکړی، خو د زده کوونکو والدین وایي
تعلیم نشته استادان ځای په ځای په احتجاج دي. زه په اسلام آباد کې په احتجاج کې راستي زر ته زر د استادانو دا مسله حل کړی شي.
د افغانستان دفاع وزارت ویلي مسکو د ورسره د ترهګرۍ ضد جګړې لپاره د وسلو او تجهیزاتو مرسته وکړي او په روښانه مستقبل خپرونه کې مو د ځینو کسبونو روزنیزو پروګرامونو موضوع څېړلې.
که تعلیم فردر جاري ساتي نو ودې ساتي جاري. خدای یو هنر والی دا د ټول عمر په کاري کې دا د نه ضایع کیږي نه.
لمشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونه وایي د پاناما اسنادو پلټنو په اړه که وزیر اعظم د دوی ټاکلې کاري قاعده یا ضابطه ونه منله نو په احتجاج به لاس پورې کړي، خو ځینې نور ګوندونه وایي د احتجاج مخه باید جمهوریت تاواني کول نه وي. هلته پاکستان پیپلز ګوند د مې پر دویمه پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم بچیو نومونو راتګ پلټنو لپاره د ټولو اپوزیشن ګوندونو غونډه وربللې ده. حکومت وایي د پلټنو لپاره جوړه کړې کاري ضابطه نه بدلوي. اسرار العالم مومن معلومات راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف یو مشر عارف علی وایي اپوزیشن ګوندونو د حکومت لخوا د تحقیقاتي کمیشن لپاره ټاکلي ضبطه کار رد کړي دي. نوموړی وایي د پاناما قانوني بنسټ څخه په ډاګه شوو اسنادو کې د وزیر اعظم په بچو تورونه دي چې په خپل هیواد کې لټک څخه د بچ کېدو لپاره یې په بهر ملکي کمپنیو کې پیسې بندې کړي. نور د په خبره د وزیر اعظم په مشرۍ حکومت نشي کولی چې د دې تورونو د تحقیقاتو لپاره په خپله ضبطه کار جوړ کړي. د پاکستان ترک انصاف لخوا ضابطه کار څه دي؟ پر دې اړه عارف علوی مشال ډو ته ویل
اول دی دا خبره معلومه کړی شي چې د وزیر اعظم بچو ولې بهر کمپنیانې جوړې کړي او اکاونټونه خلاص کړي. دویمه ده چې دغه ګامونه د پاکستانی قانون له مخې جایز دي او کنه. دریمه ده چې د پاکستانی وزیر اعظم بچو په غیر ملکی کمپنیانو کې پیسې له دې وجه بندې کړې وې چې د ټیکس نه بچ شي او که څنګه. څلورمه ده چې له پاکستانه دغه پیسې په قانوني توګه وړل شوي او کنه. پنځمه ده چې د ټیکس ورکولو په وخت دا پیسې خودل شوي وي او کنه. بل ده که چیرې کوم کسانو دغه پیسې له انتخاباتو مخکې الیکشن کمیشن ته نه وي خودلې نو آیا دغه کسان اوس له خپلې دندې لر کول پکار دي او کنه. او اخیری خبره ده چې حکومت د دغه رقم واپس راوړلو لپاره څه ګامونه پورته کړي دي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځو وفاقي کابینې د دې هیواد د وزیر اعظم لخوا د پاناما اسنارو د تحقیقاتو په اړه د سپریم کورټ چیف جسټس ته لیږل شوي ضابطه کار منظور کړل او ویل چې دې کې به هیڅ بدلون نه کیږي او دا حتمي دي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي شفقت محمود له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې حکومت کوم ضبطه کار جوړ کړي په هغې کې دا خبره هم شامله ده چې د قرضو او نورو یو شمیر مسایلو دي اهم پلټنې وشي. خو د په خبره په دې تحقیقاتو کې به بیا کلونه وخت لګي. همدارا څرګندونې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق هم کوي. نوموړی وایي د وزیر اعظم اخلاقي ذمواري جوړیږي چې د ده په کورنۍ د لګېدلو تورونو د پلټنې لپاره د یوه خپلواکه کمیشن د جوړېدو پورې د وزیر اعظم له څوکۍ استعفا ورکړي.
دی وایي دوی یعنی حکومت چې د ځان لپاره خپله قاضي هم ټاکي د ځان لپاره کمیشن هم جوړوي نو دا خو د نړیوالو معیارونو او اصولو هم خلاف کار دی. موږ خو ساده خبره کوو چې دا دولت دې واپس وطن ته راوړي. زما غوښتنه دا ده چې څنګه د مسلحې دهشتګردۍ مخالفت روان دی دغه شان په دې وطن کې د معاشي دهشتګردو مقابله هم پکار ده. معاشي دهشتګردي هم ختمول پکار دي.
که څه هم سراج الحق د حکومتي ګوند دا خبره رد کړه چې ګینې ځینې اپوزیشن ګوندونه د پانامو اسنادو په مسله سیاست کوي. خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر اپراسیاب پټک بیا وایي ځینې سیاسي ګوندونه د خپلو شخصي ګټو لپاره موجوده جمهوري حکومت کمزوری کوي. نوموړی وایي دوی هم غواړي چې د پاکستاني وزیر اعظم په بچو د لګېدلو تورونو پلټنې وشي. خو د په خبره اپوزیشن ګوندونه دې له احتجاجونو ډډه وکړي.
دلته کې نوي لوبغاړي راغلي دي یا چارا اوسوي چې هغه وختن په وختن په احتجاج په نوم باندې
د پاکستان پیپلز پارټۍ د مئی په دویمه د پاناما اسنادو ته تحقیقاتو لپاره د ضبطه کار په مسله د ټولو اپوزیشن ګوندونو غونډه رابللې چې په خبره یې قوي امکان شته چې اپوزیشن ګوندونه خپل ضبطه کار وړاندې کړي. د دوی په خبره که د اپوزیشن غوښتنې ونه منل شوې نو په احتجاج به لاس پورې کړي. بلخوا پاکستان تحریک انصاف وایي دوی په دې اړه له وړاندې کمپاین شروع کړی او په دې اړه د اتوار په ورځ لاہور کے جلسہ کبھی.
د مشال ریڈیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
حجره
په 4 نیمه بجو.
روخانه مستقبل خبرونه درته په دې غړی کې در خبرو. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وای د پاکستان سری میاشتې ادارې ویلي د شمالي وزیرستان به کور شوی او د ستونزو هواري پوره حاڅه وکوي. د WFP پاکستان څنګه مشر ویلیام افیف او د پاکستان هلال احمر د قبایلی سیمو څنګه مشر اکرام الله جان کوکی خیل تیر ورځ په بنو کې د بیکور شویو د مرستو او هغوی ته د خوړو ورکولو مرکزونه ولیدل. د شمالي وزیرستان کډوالو دوی ته وویل له تیرو څلورو میاشتو راهیسې ورباندې مرستې او پیسې بندې شوي دي چې ژر باید ورکړل شي. تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
د خوراک نړیوال ادارې مشر ویلیام افیف او هلال احمر پاکستان فاټا مشرانو ته د ملاقات پر مهال شمالي وزیرستان یو مشر ملک داود وویل چې وړاندې ورته کمې مرستې میلاوې دي په هغې کې کمی راغلی.
اول به پوره شم سي مشته کجورې میلاوې دي غوړي به میلاوېدل چینی به میلاوې ده چغلې به میلاوې دي آیا دغه رشم چې قیمت دوکان مشته ده هغه برقرار چې قیمت مشته روپړي دي څرنګه اول وکړي
د شمالی وزیرستان ټولو سیاسی ګوندونو اتحادی غړی خلیل خان د ورلد فوډ پروګرام مشرانو ته د کډوالو ګیلې او شکایتونه داسې وړاندې کړل.
سالویر کشتینه 12000 پر میسج دای دا پی پی تو سفران منیسټر و چې میز دې سکړی دو کایندلی تاسو ته مونږ وایي چې دا د وزیرستان حق تای زر نظر د خلاص کی کنه وي دغه خلاف به مونږ چې څومره پر اقدام کړای شي قانوني هغه به مونږ کو اف ټی ایم ای طرف نه دا خبره ده چې کوم کسان ای ډی پیز واپس درې می نات وزیرستان ته هغه ته 25000 جمع 10000 جمع 12000 دا روپې ملاویږي ملاو شوم دي او غیر سره ودا داسې دو چې 12000 یا 10000 روپې چې کوم دي 15 میاشتې لپاره بیا ورته ملاویږي. ا یو کسان نه دی ملاو شوی 120 خاندان داسې دي پراتې میرانشاه شي دي مونږ سره مونږ وایو ورکړی دا مونږ هغه 120 خاندان میسج جام باندی او رشن جام باندی
د شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم هم مشرانو ته د زده کوونکو تعلیم په میدان کې ورپېخه خنډونو لرې کولو مطالبه وکړه چې ویلیم ایف ایف ورته په نړیواله توګه د دوی فریاد رسولو یقین ورکړ. په دې موقع پاکستان هلال احمر فاټا چیرمین اکرام الله جان کوکی خیل مشال ته وویل چکړوالو ته به راشن کې هیڅ مشکل نه وي.
دغه حبس کې کم قسم راشن تقسیمیږي، خلک خوش دي نه دي خوش. هغه هر څه دو وکتل، موږ قبایل مشران ناسی ملکان صاحبان د مشرانو نور سیزونو نه خبرې وکړې، شرا ایجوکیشن او هیلتھ او دارنګ پروګرام شته ان شاء الله چې موږ دلته د هیلتھ یو بیچوم جوړه کړو چې موږ قبایلي وړونه او خویندې چې دي هغه ته کم د صحت مسلې وي چې هغه دلته موږ حل کوو. تعلیم باندې تاسو وکتل، نن موږ په ماشومانو کې بسې تقسیم کړې. پاکستان ریډ کرسنټ فاټا به په تعلیم کې هم د قبایلو خدمت کوي.
شمالي وزیرستان بې کوره شوي کډوالو ته په میاشت کې یو ځل د وډفوډ پروګرام له طرفه 30 کیلو اوړه، 4.5 کیلو غوړي، 3 کیلو دال او د وفاقي حکومت له اړخه 2000 روپۍ ملاویږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په پېښور کې د مدني ټولنې سازمانونو له حکومت غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو خوندیتوب لپاره د سم ګامونه واخلي. فعالانو او پوهانو تېره ورځ په یوه غونډه کې پر حکومت غږ وکړ چې که په خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او نور هیواد کې د بشري حقوقو کورني او نړیوال قوانین عملي کړي، نو اروپایي ټولنه به بیا پاکستان ته د سوداګرۍ ترجیحي حیثیت ورکړي. اروپایي ټولنه بشري حقوقو ته په لیدو له هیوادونو سره د سوداګرۍ د حیثیت کچ او لومړیتوب ته بدلون ورکوي. دې لومړیتوب ته جی ایس پی یا جنرالایزډ سپیشل سکیم آف پریفرنسز ویل کیږي. غلام غوث معلومات راکوي.
د مدني ټولنو په دغه غونډه کې په دې خبره ټینګار وشو چې په پاکستان کې د بشري حقونو د حفاظت او جمهوري نظام د پیاوړي کولو لپاره که کوټلي ګامونه پورته کړي شي، نو د پاکستان د برآمدي توکو د زیاتولو لپاره به نه یوازې د جی ایس پی پلس حیثیت وغځول شي، بلکې پاکستان به د نړیوالو ټولنو نه د اروپایي ټولنې د جی ایس پی پلس پرنګ نوري اسانۍ هم ترلاسه کړي. دې لړکې د خیبر پښتونخوا محنت مزدوری او صنعتونو صوبایي وزیر انیس عزیب طاهرخیلی مشال ریډیو ته وویل چې د بشري حقونو د ساتنې لپاره پښتونخوا صوبه کې تر لسو زیات قوانین جوړ کړی شوی دي او په کار ده پاکستان کې د نړیوالې ورورولۍ سره په لاسلیک شوی د بشري حقونو په لوازنامو عمل وکړي شي.
چې کم کمیټمنټس پاکستان کړی دي، کم کنوینشنز منظور کړی دي، انساني حقوقو سره، لیبر سره، حواله سره، هغه د ټول باندې مونږ عمل درآمد وکړو. کم ماشومان نه چې کم مشکت کیږي هغه مونږ بالکل بین کړی دي.
خو بل اړخ ته په قبایلي سیمو کې د ځوانانو د اسمبلی مشري مهرین اپریدی مشال ریو ته وویل چې پاکستان کې تر ټولو زیات د بشري حقونو سرغړونه په قبایلي سیمو کې ترسره کیږي او په کار ده د بشري حقونو د ساتنې لپاره قبایلي سیمو ته د سپریم کورټ او های کورټ دایره وغځول شي.
قبایلو سیمو چې کم حالات دي هغه د انساني حقوقو په مخ باندې یو ډېر غټه څپېړم ده او دا یو تور او داغ دی. پاکستان پورې چې یو معاشره کې انصاف نه وي نو هلته موږ امن څنګه راوستی شو؟ ځکه چې هر کس چېرې هغه دی یو بې انصافي شکار دی. مونږ غواړو دا چې ټول نه اول چې په پاکستان کې انساني حقوق خبره کیږي، نو هغه سیمې کوم چې ټول نه زیاتې د حقوقو حقدار دي او کوم چې د حق نه بېسي لري دي، ټول نه پهلا حق الته ورته شي.
اروپایي ټولنې پاکستان ته د دوو کلونو لپاره په عریضي بنیاد د جی ایس پی پلس حیثیت ورکړی و. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو.
دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوو بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اوریدای شي. په پېښور کې د تعلیم په اړه یوه غونډه شوې چې ورته ورغلي و ګډونوالو مشال راډیو ته ویل په خیبر پښتونخوا کې پر تعلیم زیاتې پیسې نه لګول کېږي. تېره ورځ د یوه ناحکومتي تنظیم په مرسته په جوړه شوې غونډه کې وویل شول چې په صوبه کې د نجونو تعلیم حالت په ځانګړي ډول زیات خراب او ستونزمن دی. خو د خیبر پښتونخوا د لومړنیو او ثانوي زده کړو چارو یو مشر وایي حکومت د نجونو تعلیمي کچ لوړولو لپاره زیاته پانګونه کوي. ځلاند یوسفزی معلومات راکوي.
د پاکستان کوالیشن فار ایجوکیشن یا د تعلیم لپاره د اتحاد په نوم د غیر سرکاري تنظیم پروګرام کوارډینیټر نشوا شکیل مشال ریډیو ته وویل چې د تعلیم ستونزه په ټول ملک کې عام ده، خو په خاصه توګه خیبر پښتونخوا کې جنکو ته په تعلیم ترلاسه کولو کې زیاتې ستونزې دي.
نیم چې زیات کم صوبې وال پاپولیشن دا هغه جن کې سبق نه وایي، اکثر ډېر زیات کلچرل بیریئرز دي چې کوټ چې بارا نه پرې دی، سکیور انوایرمنټ نشته. خو هغه حکومتي مسلې ډېر زیات دي چې چوکا مطلب کم هغه خبر کوله چې کم سیاست دنان دي لچوکرو
د تعلیم په بجټ کار کوونکی د غیر سرکاري تنظیم سی جی پی اے پروګرام منیجر ملک مسعود وایي چې په تعلیم ترلاسه کولو کې تر ټولو غټه ستونزه د بنیادي اسانتیاو نشتوالی دی او له بده مرغه په تیرو درې لسیزو کې حکومتونو تعلیمي ادارو ته پوره پام نه دی کړی.
تاسو وګورئ، یو سکول مثال په تور باندې په 1990 کې جوړ شوی دی، هغه وخت کې ولا څه کورسي ورکړي دي یا څه ټاټ ورکړي دي، نو هغه نه پس هغه ته دوباره الوکیشن یا دوباره هغه کېناستو څه بندوبست نه دی شوی. یو عدد شمار باندې دا د اربونو 700 ارب 600 ارب روپو کم از کم فی الحال مونږ زمونږ صوبې ته ضرورت دی چې دې باندې چې کم زمونږ موجوده چې کم سیټ اپ دی دا به ټکیږي.
د خیبر پښتونخوا د الیمنټری اینڈ سیکنډری ایجوکیشن د منصوبه بندۍ مشر افسر ادریس اعظم وایي چې موجوده حکومت تعلیمي ایمرجنسی نافذ کړې ده او د هلکانو د تعلیمي اسانتیاو ترڅنګ د جنکو په تعلیم خصوصي پام کوي.
د جنکو تعلیم دا زموږ د ګورنمنټ او دا زموږ د حکومت ټول کول نه پرایورټی ده. کوهستان دی، تورغار دی، نو دلته مونږ پرائمری جنکو له 1250 روپے پر منتھ ورکو او چې کمی دا سیکنډری جنکې دی یا دا ہائی اسکول دا نام لسم دی نو هغه له تقریبا 2000 روپے ورکو چې هغه انکرچ اسکول ته راشي. اوس مونږ اسکولونه چې کم قائم وو نو دا هغه زونګه دا کوسل اسکول جوړیږي نو ایګه به 70 اسکولونه چې کمی ابدا جنکو او 30 پدالکان وي.
د پاکستان په آئین کې دا تلسم ترمیم رستو د آرټیکل 25 ا تر مخه ل 50 کالو تر 14 کالو پورې هر ماشوم ته بنیادی او معیاري ویړیا تعلیم ورکول د حکومت ذمہ داری ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د نورو قبایلي سیمو په څیر په خیبر کې هم استادانو د ترقې نه کېدو په غبرګون احتجاج کړی دی. د استادانو احتجاجي ناستو له کبله په قبایلي سیمو کې د روانې میاشت له 6 راهیسې په سیمه کې ټول دولتي ښوونځي یا سکولونه تړل شوي دي. استادان وایي دوی به د خپلو غوښتنو تر پوره کېدو ناستې ته دوام ورکوي، خو د سیمې اوسېدونکو وایي د سکولونو بندولو یې د بچیو تعلیم اغېزمن کړی دی. دوی وایي حکومت دې د استادانو غوښتنې ومني چې ښوونځي بیا پرانیستل شي. فرهاد شینواری حال راکوي.
د نورو قبایلي سیمو په څیر په خیبر ایجنسۍ کې هم د اپریل 6 نیټې نه ټول سرکاري سکولونه تړل شوي او استادانو یې په جمرود کې د تعلیم محکمې د ودانۍ مخې ته احتجاجي ناسته کړې ده او وایي چې حکومت یې ورسره خپلې وعدې پوره کړې او زر تر زره د اپګریډیشن یا ترقی ورکړي. په دې احتجاجي ناسته کې شریک یو استاد رحمت شاه اپریدی مشال ریډیو ته وایي
په لکه څنګه چې تاسو پته چې په 2012 کې لاندې صوبه خیبر پختونخوا کې استادان اپګریډ شول، خو د بدقسمتۍ نه دا څلور کاله وشول چې د قبایلو استادانو ته هغه حق نه محروم ساتلی شوي وي. نو مونږ د احتجاج چې تاسو وینو د سکولونو استادانو هړتال کړی دی، دا صرف دغه پاره چې کوم د مونږ جایز حق دی. ایدنه مخکې د خیبر پختونخوا د ګورنمنټ ټولې فیصلې په مونږ باندې مسلط دي که هغه به اپګریډ کېدل مونږ به اپګریډ کېدو، خو په دغه 2012 کې چې کوم اپګریډیشن شوی د هغې نه مونږ محروم ساتلی شوي. نو په داسې سلسله کې استادان په هر ایجنسی هډ کوارټر کې په احتجاج باندې روان دي. دلته مونږ هم یو افس مخې ته ناست یو او د خپل حق لپاره احتجاج کوو، خو تاغه پورې کوو چې کومه پورې مونږ ته د خپل حق نه وي ملاو شوی.
او د خیبر ایجنسی د استادانو د اتحادیې یو مشر شیر رحمان اپریدی خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
د اپګریډیشن په مسله کې 2012 نه حکام بالا ته بار بار وایو چې مونږ د اپګریډیشن وکړو څنګه چې کی پی کے او ټول پاکستان کې شوی دی. دا غیب وجه مونږ مجبور شو چې ټول فاټا کې درنه شروع
شروع کړي هغه په دې راځي چې 2015 نه اپګریډیشن درکو خو زمونږ سینیئر ټیپ کې متاثر کیږي دا غي په وجه مونږ وایو چې 2012 نه مونږ ته ملاو شي
او یو ځیتن امین زاده اپریدی وویل چې سکولونو تړل کې دوه لوجه د دوی ځکون کې ډیر متاثر شول
مشومان خو چې څومره په فاټا کې هغه ټول صبر شول ځکه چې سکولونه بند دي تعلیم نشته استادان چې ګندې ځای په ځای په احتجاج دي سب فاټا ملګري سب اسلام آباد کې په احتجاج کې راستي یو طرف ته خو ایمرجنسی لګو کوي چې مشومان الله تاسو داخلي وکړو بل طرف ته سکولونه بند دي چې کله موږ مشومان سکول دروازه وټکه ناغې ته تلا لګېدلې نو موږ دا ډیمانډ وفاق نه کوو چې سپران مشرین نه کوو چې زرته زره د استادانو دا مسله حل کړی شي
د قبایلی سیمو د استادانو دغه غوښتنې په حق له مشکله د خیبر جنسینا سېنېټر تاج محمد پردي سره خبر وشوی نو دوی وویل چې مونږ په دې لړ کې د سیفران وزیر عبدالقادر بلوچ او د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه سره لیدلې دي هغوی منظوري ورکړې ده خو یوازې فینانس وزارت له طرفه منظوري نه ده شوې او هڅه کوو چې هغوی سره هم پرې ووینو یاد دی وی چې د ټولې فاټا د استادانو اتحادیې لخوا هم د اپګریډیشن یا د ترقیو د غوښتنې په حق کې په اسلام آباد کې یو احتجاجی ناستا دوام لري فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته اسکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو سنځو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم پګیږو
د اسرار العالم مومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهه په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدل
ځوانانو غږ خبرونه وزرتنن ماسپخین اسرار العالم مومن وړاندې کوي په ژوندۍ بڼه څور زمخ کې د افغان طالبانو یو پلاوی له قطر څخه پاکستان ته ولاړ طالبان وایي د پلاوی سفر مخه د بندیانو په ګډون پر سرحدي او د کډوالو پر چارو خبرې کول ول په پاکستان کې شنون کې وایي د طالبانو په ایجنډا کې شاملې خبرې یوازې د دوو هیوادونو ترمنځ کېدای شي د دوی په اند اسلام آباد ښایي پر داسې حساسو موضوعاتو له طالبانو سره خبرې نه وي کړي تفصیل عبدالحی کاکړ راکوي
د طالبانو د قطر دفتر دوه استازي ملا شهاب الدین دلاور او جان محمد مدنی د دوشنبه په ورځ پاکستان ته ورسېدل او وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په بیان کې ویل چې دغه استازي به د یو طالب مشر ملا برادر د خوچ کېدو په ګډون پر سرحدي او کډوالو پر چارو له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي په جاړمو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر او نورو چارواکو سره د رابطې کوشش وکړ خو بریالي نه سو د پاکستان د فوج او پخوانی چارواکي بریګیډیر سید نذیر وای د طالبانو په ایجنډا کې شاملې خبرې داسې دي چې هغه اصلا د دوو ریاستونو ترمنځ وي خو د دې په نا طالبان د افغان وګړو په توګه د خبرې بحث کول غواړي
د قطر کې کوم دفتر کول او شو او کوم ایجنډا له کولې وا او کوم دفتر دی هغه ته موږ د سفارتاري دفتر وای او ځان ته سفارتکار وای نو کدا پاکستان کې داسې دغه و چې مزرم چې څو بعید خبره نه ده امکانات نه بهر یا د افغان حکومت باندې صدیر اکثر زنه چې په دې خبري باندې نه پریږي ته جنډه دا وی په د مطلب د فاره دا د مطلب نه ده
خو د پاکستاني فوج په خانه یې چارواکي لیفټننت جنرال تلت مسعود وای فکر نه کوي چې اسلام آباد به پر دغه سي حساسو موضوعاتو له طالبانو سره خبري وکړي
پر دې چارو ور سره خبرې کول به بالکل غلط وي له دې سره به افغان حکومت ته هم موقع ترلاسه شي چې پر پاکستان نیوکې وکړي زه فکر نه کوم چې پاکستان به پر دغو چارو له طالبانو سره خبرو ته تیار شي زما په اند طالبان دا هڅه کوي چې خپل ارزښت وښيي او پاکستان ته پکار نه ده چې پر دغو موضوعګانو ور سره خبرې وکړي دا ځکه چې د دې به پر افغان حکومت ډیر بد اغیز وشي
اثر افغانستان حکومت پر پڑے گا.
د طالب استازو د اسلام آباد سفر او د غوی د خبرو ایجنډا وار لمخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ خرابې اړیکې ترنګلې کړې دي. تر دې وړاندې افغان ولسمشر ویلي وو چې له پاکستانه تمه نه لري چې طالبان خبرو ته حاضر کړي. د غوښتنه کړې وه چې اسلام آباد دې له ژمنې سره سم په پاکستان کې میشتو طالب مشرانو پر ضد اقدام وکړي. خو اسلام آباد د دې په جواب کې ویلي وو چې په راتلونکو اونیو کې به له طالبانو سره خبرې وسي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست او وسم په پیښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې د خبرونو لنډیز. د پاکستان ځنو اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو په اړه د پلټنو کاري ضابطې نه بدلېدو په صورت کې د احتجاج پیلولو ګواښ کړی دی. خو د پاکستان وفاقي کابینې پریکړه کړې چې د پلټنو لپاره به خپله جوړه کړې کړنلار نه بدلوي. د کراچۍ پولیس وایي یو کس یې د غیرت په نوم د خپلې خور وژنې په تور نیولی دی. د پیښې پلټونکي افسر ګلزار احمد تېر مازدیګر رسنۍ ته وویل د حیات خان په نوم د 20 کلن کس د پخلنځي په چړۍ د خپلې 14 کلنې خور سمیرا مرۍ غوڅه کړې. د افغانستان دفاع وزارت د ترهګرۍ ضد مبارزې په لړ کې له روسیې د مرستو غوښتنه کړې. د دفاع وزارت ویاند د جنرال دولت وزیری تیره ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د جګړې په میدان کې مرستو ته یا سرتیرو ته اړتیا نه لري، خو مسکو کولی شي چې د سرتیرو په روزنه کې ورسره کومک وکړي. د امریکا پوځ د یوه جنرال په ګډون شاوخوا 14 سرتیرو ته ډیسپلیني سزاګانې اورولې دي. د امریکا پوځ یو لوړپوړي چارواکي تېر ماښام وویل دا اقدام یې د هغو تېروتنو په غبرګون کړی چې تېر کال په افغانستان کې د بې پولې ډاکترانو پر روغتون د بمبارۍ لامل شوې چې پکې 240 کسان ووژل شول. د افغانستان ولسي جرګې له ولسمشر بیګا غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست کاندیدان د اعتماد رایې اخیستو لپاره پارلمان ته وروپیژني. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي واشنگټن د شام په حلب ښار کې پر یو روغتون هغې بمبارۍ غوسه کړی چې پکې لسګونه کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل دي. نوموړي تېر ماښام په واشنگټن کې ویل دا برید د شامي جنګي الوتکو د هغو حملو په څیر یوه بېلګه ده چې پر روغتیایي ادارو یې کړي دي چې پکې سلګونه بېګناه شامي وګړي وژل شوي. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي مسکو به د سویډن په ناټو کې د ورګړېدو پریکړې درناوی وکړي، خو د خبرداري ورکړې چې د خپلو سرحدونو خواته د یاد پوځي اتحاد غزیدو په خبرګون به اقدامات هم وکړي. او سمر زوی اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنو اداریو ته کتنه کړې.
نن د پاکستان اکثر د انګریزي او اردو ژبو ورځپاڼو خپلې اداریې په پاناما لیکس باندې لیکلي، چې پکې ایکسپریس ورځپاڼه خپله اداریه کې وایي په پاناما لیکس کې د ټولې نړۍ د حکمرانانو او نورو خلکو د نومونو راتلو وروسته یو عجیبه صورتحال مخې ته راغلی او ځینې ملکونو کې ولس د حکومتونو پر ضد سړکونو ته راوتلي او له حکمرانانو د استعفا غوښتنې کوي. د ادارې په وینا په پاکستان کې هم داسې رنګ صورتحال پیدا شوی. مخالفو ډلو په حکومت باندې د پاناما لیکس پلټنو لپاره فشار زیات کړي او دوی د حکومت هیڅ یو وضاحت هم نه مني او د دې نه داسې ښکاري چې راتلونکي ورځو کې به په حکومت دا دباو نور هم سیوا شي. ادارې زیاتوي چې په داسې صورتحال کې حکومت له د پارلیمان ګډه غونډه رابلل پکار دي چې دارنګ په پارلیمان کې د مخالفو ډلو اندېښنې لرې کړی شي، نو ممکن ده چې د دې مسلې حل راوځي. ادارې اخري کې وایي مخالف ډلې دې د حکومت د کارکردګۍ په حواله د احتساب غوښتنه ضرور وکړي، خو د داسې کومې یوې لار نه دي ډډه وکړي چې ملکي سیاسي بحران را پیدا شي، ځکه چې پاکستان له اوله د یو شمېر بحرانونو سره مخ دی او د نور بحرانونو توان نه لري. د دې تر څنګ جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د شورو په ورځ د وفاقي کابینې په غونډه کې د راتلونکي بجټ په حواله غور وشو، چې پکې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د بجټ کې د غریب ولس خیال وساتلی شي او په دوی د بوج نه غورځول کېږي. د ادارې په وینا د وزیر اعظم نواز شریف د دې اعلان وروسته ولس ګڼي چې دوی باندې به بوج ونه غورځوي، خو بل طرف ته که وکتل شي نو پاکستان له IMF نه قرضې اخلي او هغوی ورته قرضې په دې شرط ورکوي چې له شتمنو او ولس نه به ټیکسونه اخلي، نو د حکومت د دې عمل نه به ګرانی نور هم سیوا شي او د دې ګرانی به نیغ په نیغه اثر په ولس پریوځي. ادارې زیاتوي په موجوده صورتحال کې تر ټولو اهم خبره دا ده که چرته پاکستان لکه د نورو ملکونو په رنګ د شتمنو نه ټیکسونه اخیستل شروع کړه او بیا دغه په غریبانو خرچ کوي او که د دې مقصد لپاره یې یو کړنلار جوړ کړه، نو یو شمېر مسلې به هوارې شي، نو باید حکومت دې اړخ ته پام راوګرځوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی فائنانشل ٹائمز ورسپانوی د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د پاناما اسناد په تړاو خپل سپیناوی کړی دی، خو د هیواد ولس پوښتنه کوي چې د واکمنانو د ممکنه درغلیو پلټنې ولې نه کیږي. هلته امریکایي نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي امریکا په عراق، شام او لیبیا کې یوه داسې جګړه کوي چې قانوني مشروعیت یا جواز ښایي ونه لري. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه اوروي.
د فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پاناما اسنادو په نوم په ډاګه شوي معلوماتو کې د خپلو بچو په حق لا د سپیناوي لپاره قام تا وینا وکړه، خو په اسلام آباد کې د سلیم خان په نوم د ټیکسي او ډرایور یاد ورځپاڼې ته ویلي، په هفته کې لږ تر لږه درې واره پولیس ته رشوت ورکوي، په کار دی چې د وړو کې نه تر لوی چارواکي پورې د ټولو احتساب وشي. د ورځپاڼې په وینا د نواز شریف په بچو لګېدلي تورونه که ثابت شي او که نه، خو نوموړي ته یې لوی سیاسي تاوان ورساوه، ځکه چې نواز شریف د پوځي چارواکو او د هیواد د مذهبي ګوندونو د مشرانو سره په ځینې معاملو د اختلافاتو نه علاوه د وسلوالو خلاف د عملیاتو له وجې د دړکو سره هم مخ دی. ورځپاڼه د سیاسي چارو د څېړونکي حسن عسکري لخوا لیکي چې د پاناما اسنادو په معامله د نواز شریف مخالفینو ته موقع په لاس ورغله چې د نوموړي خلاف فشار سی واکړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکا په تیرو نورلسو میاشتو کې په عراق، شام او لیبیا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف څه د پاسه 8,000 بریدونه کړي دي. دا راز امریکا په یمن کې هم د القاعده خلاف هوایي بریدونو ته دوام ورکړي، او د دې تر څنګ په افغانستان، پاکستان او سومالیا کې هم وخت په وخت د وسلوالو خلاف امریکایي کارویانې جاری دي. ورځپاڼې لیکي په داسې حال کې چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ نهه میاشتې پاتې دي، په کار دي چې په پورته یاد کړل شوو هیوادونو کې خپلو کارویانو ته بیا کتنه وکړي. د ورځپاڼې په وینا که څه هم په نړۍ کې بېلابېلې وسلوالې ډلې په څه ناڅه ډول یو بل سره تړاو لري، خو د القاعده او طالبانو خلاف چې په 2001 کال کې امریکایي کانګرس خپل حکومت ته د عملیاتو کومه منظوري ورکړې وه، د هغې تر مخه موجوده کارویان هیڅ جواز نه لري. دا راز وخت په وخت نوې وسلوالې ډلې مخې ته راځي، نو امریکا د 2001 کال منظوري د هغوی خلاف د کاروایانو لپاره نشي استعمالولی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
امریکا د شام په حلب کې پر یو روغتون بمباري غندلې او پر مسکو یې غږ کړی چې پر ولسمشر بشار الاسد فشار راوړي چې دا بریدونه بند کړي. د روسیې دفاع وزارت تېره ورځ وویل د دوی الوتکو دا بمباري نه ده کړې. په حلب کې پر روغتون په پرونی برید کې د روغتیایي کارکوونکو په ګډون له 60 څخه زیات کسان ووژل شول. احمد تکل معلومات راکوي.
متحد ایالاتو د حلب پر یو روغتون بمباری غندلې ده او پر روسیې غږ کړی چې پر ولسمشر بشار اسد له خپل نفوذ څخه کار واخلي او فشار پرې راوړي چې د حملې بندي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل متحد ایالات په حلب کې د بې سرحده ډاکټرانو د ټولنې پر یو روغتون د برید په اړه تحقیقات کوي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل د روسیې پوځي الوتکو په حلب کې بمباري نه ده کړې. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو مقام هم ویلي چې له قرائنو ښکاري چې دا حمله به د بشار اسد رژیم کړی وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان وویل متحد ایالات یو ځل بیا د اسد له رژیم څخه غواړي چې دا بېرحمانه حملې بندې کړي. په حلب کې چې د بشار اسد د رژیم د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دی، پرون په یو هوایي برید کې له 60 زیات کسان چې ډیرای ملکی وګړي وو ووژل شول. له دې پیښې وروسته د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم د ډلې مشر وویل په سوریه کې په وروستیو دوو ورځو کې وضعیت خورا زیات خراب شوی او د لا خرابېدو په حال کې دی. د ناروې د کډوالو د شورا عمومي منشي یان ایګلاند چې د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د رسولو د ډلې مشري کوي ویلي که جګړې دوام وکړي نو اړو خلکو ته د مرستو د رسولو په برخه کې مخکینی شوی پرمختګ به هم للاسوزی اگلند په سوریا کې د روان بشری ناورین په اړه په جنیف کې یوې خبری غونډې ته څرګندونه کوله.
The catastrophic deterioration in Aleppo
په حلب ښار او د هومس په ځینو برخو کې په تیرو څلورویشتو یا اته څلوېښتو ساعتونو کې د حالاتو د ناڅاپي خرابېدو راپور د سوریې د ملاتړ نړیوالې ډلې ته ورکړل شو. هیڅوک په دې کې شک نه لري چې وضعیت سخت خراب دی او په عواقبو یې هم هیڅوک نه پوهیږي. غواړم ووایم چې که میلیونونه کسان نه وي نو هغو سلګونه زره خلکو ته چې د شرایطو د ښه کېدو هیله یې درلوده د حیاتي مرستو د رسولو لاره بنده شوې ده. په سوریا کې د تیرو دو میاشتو اوربند وروسته له هغه مات شو چې په جنیف کې د سوریې د کورنۍ جګړې د ختمولو په مقصد د سولې خبرې ناکامې شوې. متحدو ایالاتو، اروپایي ټولنې او نړیوالو مرستندویو ټولنو په سوریا کې یو ځل بیا د اوربند د ټینګېدو غوښتنه کړې.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
فوربس مجلې د سعودي عرب نویو پوځي اهدافو ته کتنه کړې او وایي ریاض تر 2013 زیږیز کاله خپل تګلاره جوړه کړې ده چې مرستیال ولیعهد محمد بن سلمان جوړه کړې. په دې کې د هیواد لپاره یو شمېر موخې ټاکل شوې دي چې پکې د دفاعي او پوځي سامانونو جوړولو استعدادونو زیاتول هم شامل دي. ملیحه میرزاده د لیکنې له مهمو برخو سره.
د نوې پوځي ستراتیژي لمخې د سعودي عرب د تیلو او طبي ګیاسو لوی کمپنۍ په جوړښت کې بدلون راوستل، د سلطنت لخوا د صنعت او تجارت ودې په مقصد رعایتي پروګرام بدلول او دولسي سرمایه‌کاري تر ټولو لوی فند جوړولو هدفونه شامل دي. مجله د سعودي عرب د دفاع وزیر او مرستیال ولیعهد محمد بن سلمان د خلی وای سعودي عرب د دفاعي او پوځي سامان دریم لوی اخستونکي هیواد دی، خو په کورنۍ کچه دغه پیداوار یوازې 2% دی. مجله وای سعودي غواړي د هغه پوځي سامان 50% برخه خپل د پیدا کولو جوګه شي چې له بهره اخلي. د دې مقصد لپاره نوې پوځي لوازنامې په پام کې دي چې پکې ځایي تولیدي کمپنۍ جوړول شامل دي. مجللی کې داسې بنوي ګواکې د 2013 کال پورې به سعودي عرب خپل جنگي جازونه جوړوي، خو دا به ضرور وشي چې د وسلو او نورو وړو پوځیالو جوړولو صلاحیت به ولري او یو مهم لیږدونکي هیواد به جوړ شي. دا مجلې په خبره کسه هم محمد بن سلمان یوازې د کورنۍ ضرورت پوره کولو خبره وکړه، خو سعودي عرب دا ضرور ویني چې په سیمه کې ملګري هیوادونه په زیاتېدونکي کچه وسله اخلي. یو طرف ته د ایران پوځي هدفونه دي، نو بلخوا په سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالو لخوا ګواښونه په زیاتېدو دي. په داسې حال کې سعودي عرب د تیرې سمودې راهیسې د منځني ختیځ له ملګرو هیوادونو سره په ښه تعلقاتو جوړولو کې مصروف کاری. مجله لیکي په دې وروستو کې د سعودي عرب شاه سلمان د منځني ختیځ له طاقتورو هیوادونو مصر، ترکیه او اردن سره په فعال ډول تعلقات ښه کړي دي. شاه سلمان په مصر کې د جنرال عبدالفتاح السیسی سره په یوې مهمې اقتصادي لوازنامې لاسلیکونه وکړل. په دسمبر کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان سعودي عرب ته سفر کړو چې پکې یې له شاه سلمان سره د همکارۍ یو مهم ستراتیژیکي موافقه لاسلیک کړه. په دې کې پوځي مرسته هم شامله وه. دغه راز له اردن سره هم سعودي عرب په دې وروستو کې یوه موافقه کړې چې مقصد یې د ایران خلاف یو قوي ائتلاف جوړول وو. مجله لیکي سعودي عرب یوازې د ایران خلاف له ځان سره ملګري هیوادونه نه یوځای کوي، بلکې غواړي چې په سیمه کې یو مهم پوځي سامان لیږدونکی او ځواکمن هیواد جوړ شي.
پام کوه جان ور سره دی
خبرونه او فریادونه
مانا اخر ستی مانا
لیکه چی تیر دی نبازی پام کوه
الوهی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت اس نے اخلو بفن
گرانو اوریدون کو ددین مخه چی مری سیب نور جڑنگانو بس
اوئے 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 خودر تو ای بھی میو جی بام کا
د مشال لڑیو مزاحیا پروگرام پام کوا ہر ونی د جمعی او نہ پورز
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ترهګرۍ ضد په مبارزه کې د روسیې رول مهم او ګټور دی. د دفاع وزارت وایي تیره ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل مسکو کولی شي چې د افغان سرتیرو روزنې او تجهیز په برخه کې مرسته وکړي. د پوځي چارو شنونکي وایي د نړۍ هیوادونه باید په ګډه د ترهګرۍ ضد اقدامات وکړي. ناجی ساپه یې معلومات راکوي.
د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د پنځم په ورځ خبریالانو ته ویل روسیا کولای شي چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې، تجهیز او مهماتو لپاره له دې هیواد سره مرسته وکړي.
روسي هیواد کولی شي چې موږ سره په ځینو برخو کې مرسته وکړي. د وسوال پاوز دې ته ضرورت نه لرو چې موږ سره د جګړې په ډګر کې څوک مرسته وکړي او موږ سره یو ځای عملیات وکړي. موږ دې ته قطعا ضرورت نه لرو. کومو برخو کې چې موږ ته ضرورت دی روسیه موږ سره کومک کولی شي، د تروریزم سره په جګړه کې برخه واخلي، ښوونه روزنه کې موږ سره مرسته وکړي، نو کیدای شي چې د مهماتو په برخه کې، د پرزو په برخه کې روسیه موږ سره مرسته وکړي.
د افغانستان او روسیې ترمنځ له نړیوال تروریزم سره د ګډې مبارزې لپاره د پوځي او تخنیکی همکاریو د کمیټې د جوړولو خبره روسیې ته د افغانستان د دفاع د سرپرست وزیر معصوم ستانکزی د سفر پر مهال شوې ده. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان وایي د دغه توافق جزئیات به کابل ته د معصوم ستانکزی له راستنېدو وروسته روښانه شي. تر دې وړاندې په کابل کې د روسیې سفارت هم له افغان حکومت څخه غوښتي و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکاریو د هوکړه لیک لپاره چمتووالی ونیسي. له بلې خوا یو شمېر پوځي او امنیتي کارپوهان وایي اړتیا ده تر څو د نړۍ ټول هیوادونه له تروریزم سره ګډه مبارزه وکړي. امرالله امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د نړۍ هیوادونه باید له تروریزم سره د مبارزې لپاره خپلې ژمنې بیا تازه کړي.
واقعا چې دغه بدې پدیدې په مقابل کې یو مشترکه مبارزه پکار ده، د ټولې دنیا په سطح باندې، نه تنها د منطقوي په سطح باندې بلکې د دنیا په سطح باندې. امیدوار یم چې یو ځل بیا د یو تجدید پیمان د نړیوالې سطح باندې وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د مسکو په دې ناسته کې ویلي چې د روسیې، چین، هند او ایران له مرستې پرته به لویدیځ هیوادونه په افغانستان کې خپلو اهدافو ته ونه رسیږي.
د ناجیه ساپۍ رپورټ مو اورېده. او اوس هم وخت شوی د اونیزې خپرونې روښانه مستقبل. په روښانه مستقبل خپرونه کې به پر دې موضوع خبرې واورئ چې هغه ځوانانو چې لسم یا تر دولسمه پورې سبق ویلی دی او د تعلیم د نور جاري ساتلو وس یا اراده نه لري، هغوی د برېښنا د سامانونو یعنی د الیکټریشن کار زده کولی شي او د ژوند تیرولو لپاره په اسانه ښه پیسې ګټلی شي. خپرونه هر اونۍ درته منورشا جوړوي او نن دا خپرونه تاسې په تکراري بڼه اورئ. نو راځئ چې وایو. د مشال ریډیو روښانه مستقبل خپرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. تعلیم د ژوند د تیرولو بنیادی ضرورت دی او کڅوک پکې وړاندې لاړ شي، لوړې زده کړې وکړي، نو ډېر اوچت لې شي. خو پښتنو کې ځینې خلک داسې شته چې یا خو د سره تعلیم نه کوي او یا یې په زړه نازړه تر یو ځایه ورسوي چې ورباندې دوی ته نه ښه کار ملاویږي او نه روزګار. په داسې حال کې بیا د بنیادی تعلیم سره که څوک یو هنر یا کسب هم زده کړي، نو د عزت تر څنګه به په مالي توګه هم په خپلو پښو ودرېږي. هنرونه لکه ترکاڼي، مصریتوب، درزیتوب، چمیاري او نور ډېر زیات دي او هر تن پکې ځان له د خپلې خوښې هنر زده کولی شي. خو په نننی پروګرام کې درته د بجلی د کار یا الیکټریشن په حقله معلومات درکوو. د ضلع چارسدې په یو وړوکي بازار مندنی کې عمران خان د الیکټریشن دکان کوي. نوموړی د خپل کار په حقله وایي:
زه د یو پیسو او د پکو شو، موټرو شو، سټپلایزر شو، ریګولیټر شو، د دې ریګن کار م کوم. سټپلایزر شولې یا یو پیس شولې دا نریم سازوم. او دې سره کالج چې کوم په هریچن کې دی، عمر درې دی، هغه کلاو کړی دی، نو پای کې مې الیکټریکل کې داخله راغسته. هغه تر اوسه سهار ټیم کې ورزم او کلاسز پکې اخلم. باقي چې کوم نه راغوي سره دیم پروګرام میدار دی چې کوم سټوډنټان دي په کالج کې، نو هغه سټوډنټانو سره پریکټیکل هم اخلم. سټپلایزر را کولاو کوم تر هغه باره کې پوهې کوم. چاره د سټپلایزر کې دا اټومیټک ریلې دي، دا سرکټ دي، دا کویل دی.
عمران خان وایي د غریبۍ له وجې د تعلیم سلسله جاری نشو ساتلی او دا هنر یې په دکان کې زده کړی. دا چې د الیکټریشن لپاره کورس څومره ضروری دی، نوموړي په دې پوښتنه وویل:
میټک نه بعد چې کوم زه بیا رالم د پیل سره رالم، دې مې شاګردي وکړه. دا قاعده دوه نیم درې کاله شاګردي مې وکړه خپل استاد سره، او د هغوی سره چې کوم نېره دی د لرنینګ پروګرام مې ټول زده کړو. نو اوس چې کوم خپل دکان مې ایستلی ده، خو په دغه دکان کې ماته صرف دا کمزوري راغله چې تیوري ورسره لازمي ده. اصل کې مسله جی د زمونږ د غربت ده. د کلو کې دا مسله ده چې غربت ډېر زیات دی. نو اصل کې نو سره د پیسو کمیو په دغه وجه مستم نه شاګردی ته او دې سیب ته هنر سیب ته زرالم.
عمران خان وایي د هر هنر زده کولو لپاره کم از کم د لسم پورې تعلیم ضروری دی. نور چې د الیکټریشن کورس نه کوم طالب علم فارغیږي سم د لاسه ورته څه نا څه کار ضرور ملاویږي.
زما خپل کم سوچ چم چې دغه کالج نه کم اسټوډنټ فارغ شو نو انشاءالله چې هغه به داسې هنرمند جوړېږي چې هغه په هر ځای کې ځان خپل دکان هم کولا وخلی شي، خپل ورکشاپ هم ځان کولا وخلی شي، او لکه هغه نه به د دې معاشرې یو زبردست او یو ښه انسان چې کوم دی په یو ښه انسان کې هغه معاشرې ته راتلی شي چې څومره آبادي سوا کېږي دومره ورسره هر یو کار سوا کېږي. الیکټریکل کار ته راشي او د بجلی الیکټریکل کار ته راشي نو الیکټریکل نن سره هر یو څیز د بجلی دی، موټر د بجلی دی، اوبر ایستل شولو، سہولت چې کوم دی کپڑے گرم ایسی کول شولو، یا چې کوم دی غرض مې دا چې د کور څومره استعمال سیزن لرغون د بجلی دی. نو زه هم چې یو سړی یو پکې د موټرو کار زده کړي، دغه شان پکې د سپلیزرو کار زده کړي، دغه شان پکې چې کوم دی پکو کار زده کړي، ریبن د دنیا قسمونه دي. نو انشاءالله چې په دې کې لوی مخلوق دی کېږي په صرف یو الیکټریکل کار کې.
عمران خان وایي په دې کې ډېرې څانګې دي خو یوازې په الیکټریشن کې بیا یو شمېر نور شاخونه هم شته. په دې موضوع درته نور تفصیل هم درکو خو د یوې لنډې دمې نه پس.
د مشال ریډیو د دې اونۍ پر روښانه مستقبل خبرونه کې به واورئ چې کوم ځوانانو تر لسم او یا دولسم جماعت پورې تعلیم کړی وي او د تعلیم د وړاندې جاري ساتلو وس یا اراده نه لري، هغې د بجلی د سامانونو یعنی د الیکټریشن کار زده کولی شي او د ژوند تیرولو لپاره په اسانه ښې پیسې ګټلی شي. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د الیکټریشن په کار کې د ټی وی ګانو، فرجونو او ایئر کنډیشنونو یو ماهر منصور خالد تاجک نه مو پوښتلې د شوبې ته څنګه راغله. هغه ویل
دې کې خو اصل مسله دا و چې زما د بچپن نه د ټیکنیکل لاین سره شوق و، او چونکی زما والد صاحب هم په دې فیلډ سره تعلق ساته نو دا د وجه بیا رالم او دلته مې بیا یو درې کاله ډیپلوما واغسته او دا غي نه پس مې خپل کاروبار تا چې کم زما پلار چلو هغه ته واپس رالم. بیسیک شی خو چې کم دی دا خو تیوري ده چې تیوري به ته لازم وي چې په یو سیس ته پوهېږي چې دی کار څنګه کوي. کورس ډیر زیات اهمیت لري نو دا غي نه پس په بیا ته کم پریکټیکل ته راځي کنه. ما بیسیکلی اصل کې د نېشنل انسټیټیوټ اف ټیکنالوژي نه بایډاک کیږي چونکی زما والد صاحب زما استاد هم پاتې شو او هغه ځینې ما بایډاک به یو ډیپلوما وکړه په الکترونیک کی ټی وی سرویسینګ کې د دریو کالو.
منصور خالد تاجک د خپل روزګار په حق لوي
دنیا کې عام خلک چې ګوري نو د خپل کاروبار نه تنگ دي، تکلیف یو تا او زه خپل ځاني خپل کاروبار نه ډیر زیات مطمئن یم او یاره امید لرم چې ان شاء الله زما پښتانه رونه کدې طرف ته ټیکنیکل مایند وی او دې طرف ته راتلل غواړي نو زه هم چې دا ډیر به تر او ډیر د عزت کار دی. د کاروبار مالک او ورثه کنه تا باندې لکه سبوج نشته، تا باندې سه پابندی نشته، کته یو ورځ ډیوټی کې، کته دوه ورځې کې، کله سره ورځې کې نو لکه دغه دغه د چې دغه پابندی نه پکې نشته. د آمدن په لحاظ باندې زه هم چې دا ډیرو کارونو نه خدي خه کافی آمدن پکې شته، لکه هغه مهنت هغه عمر نه دی څومره چې تعالی آمدن راځي ډیر سه ملاویږي دی کې خه کافی فایده شته.
نو مولی نمو پختلی دا کاروبار یې کله شروع کړي او په هغه وخت او اوسنی وخت کې کار کم شوه که ډیر شوه؟ هغه وای
دا خو کم وختونو کې چې وتا لکه تقریبا د 1993 نه زل کړي دي کاروبار سره وابسته ما خو دا هغه وخت نه بیا چې څومره کلونه تیریږي نو دی کې بهتري راغلي دا ځکه چې خلکو او وخت وخت ترقی کړي دا او دا شي نه جدید شي نه رال ال سی ګان رال ال ټي وی ګان رال ال فرجون رال ال دا وخت وخت سره زیاتیږي په خو به کلی کې یو فرج او یا په یو خان کارا وسته ار یو کور کارشته دي.
منصور تاجک وای چې په خو ډېری مسلې وي کار زده کول او تعلیم حاصلول په یو وخت کې ممکن نه وو خو د موجوده دور ځوان کول په دې لړکی ډېری اسانتیا وی لري او په کار دي چې ګټه ترې پورته کړي.
اوس خو موجوده حالات کې خو دومره آسانیانی دي نوی کلتا دی زلمی کلتا چې د لسم نه بعد دلته زمنګ په لکه بالکل په دې کلی کې دا بالکل یو وړو کې کلی دی د ډیسټریکټ چارته دی خو په دې کې هم بلا تقریبا درې څلور انسټیټیوټ داسې شته چې هغه بالکل تکنیکی تعلیم ورکوي، خو باقاعده د هغې ډپلوما ورکوي، د هغې سرټیفیکیټ ورکوي. او بل دا فایده ده چې دی د خپل که تعلیم فردر جاری ساتي نو ودې ساتي جاري، خو لکه دې کې دا ده چې دا یو هنر والی دا د ټول عمر په کارېږي، دا د نه ضایع کېږي نه.
نوموړی زیاتوي چې د دې هنر سره شوق لري، نو د معمول د کار نه علاوه هر وخت څه ناڅه نوې برقي آله جوړولو باندې هم کار کوي او یو شمېر آلې یې تیاری کړي هم دي.
یاره ټیکنیکل لائن کې خلک ادا دی چې زمون خلک ادا سي چې کنټینیو زمون کار دی، او کار دا دسې دی چې د دې نه چوټي نه کیږي. خو بهرحال بیا هم چې کله موږ د فارغ ټایم نو ګورو چې یاره د ځان دپاره داسې دی علاقې دپاره د اسانتیا سیزونه جوړ کړو، لکه اوس ما سره هم دې علاقه باندې په دې سیمه باندې زیاتر د بجلی بحران دی، بجلی نشته دی، جنریټرو مسلې وي، نو هغې له ما داسې یو سرکټ جوړ کړی دی چې که بجلی لاړه شي نو اٹومیټک جنریټر ته بجلی دغه لاین را وړي او جنریټر چې سټارټ شي نو تا نه بجلی خرابوي، نه د فیوزونه کوي، نه جنریټر ته څه نقصان دی. او کله بجلی را شي نو هغه اټومیټک بجلی واوړي واپس په لاین ته، او جنریټر چې کم دی نو هغې ته بیا یو بیل لګېدلی، نو هغه سایرن وکړي نو چې کله د هغې خپل پیریډ برابر شي چار پنځ منټ نو هغه اټومیټک آف شي. ما خو دې اوړي کې بلا خلکو له جوړ کړل او ډېر زیات کامیاب هم دي، ځکه چې دې کې چونکه دا کوم لوکل لغه دغه استعمالو چنجور چې کوم په لاس باندې استعماليږي کنه، دا او ماغه ټایپ چنجور دی، خو دا صرف دومره دی چې دا الکترونیک دی، د خپل خودکار کار کوي، دی کې بیا د انسان ضرورت نشته چې د لین واړ لین راوړی دغه حساب دی.
منصور خالد تاجک زیاتوي نوې کولته پکار دی چې د تعلیم ترڅنګ سناسه هنر هم زده کړي، به سره بدوی هیڅ کله نه به روزګار کیږي. په دې حق لا نور تفصیل هم اوریدل شي د ویلاند د مینا پاس.
د مشال ریډیو د دیونه پر روخانه مستقبل خبرونه کې ووري چې کوم ځوانانو تر لسم او یا دولسم جماعت پورې تعلیم کړی وي او د تعلیم د وړاندې جاری ساتلو وس یا اراده نه لري، هغه د بجلی د سامانونو یعنی د الیکټریشن کار زده کولی شي او د ژوند تیرولو لپاره په اسانه ښه پیسې ګټلی شي. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
عمر زاده چې په خپل سیمه کې د بجلی د ترانسفارمرو یو ماهر استاد ګڼل کیږي، وایي د وړاندې نه یې سوچ کړی وو چې مستقبل کې ورلا څه کول پکار دي.
ما تقریبا چې میټرک چې موږ غواړم نو باندې ته ما زوږی به را شي را سپنی د ول پکار دي چې تعلیم په تمه لګي چې مکمل به کوو، مکمل به نه کوو. اکثر خو مونږ نوکرین کې ته ملاو نشي، مونږ ځکه ته څنګه لري د نو نو ول پکار راشي. نو اکی نو سره شو ما چې څل خامه خیا د ول غواړي نو لارم بیا نیل ته ټیکنیکل کې داخله واغستا، او په دیم شپ کې بیا سیکنډ ټیم کې دا ته لارم نه ورکشاپ ته بدلم. هر په کالی ته ته مو دیم ټیم کې بدلم دا ته ورکشاپ کې ولته مې دا الیکټریشن چل یاو بس دا یو دوا درې درې کرا دې دوه کلا دې نو ما او تقریبا دې هم دا دوه کرا کېم دا چلن یاد کوم.
عمر زاده وای په دې کاروبار کې هر ډول حالات سره مخامخ شوه، خو کله یې هم حوصله نه ده بیللې. دی وای
بیا په مومندو کې زنه دکار نشته، انده کې بیا د ستن پریوتم پون په مومندو کې خو مې تقریبا درې ځای ماته شو. هسپتال کې دلو علاج وکړو، راډ ماډې په کور راډ کې اوسه پورې په رخ پکې ستن دی. هغې نه بعد بیا دلته کلي ته راغلم، مندنی کوم نن دکار نیسته، موږ زه چا سره ګپ شپ لګو کو کار مرو کو نو پټ راست مرو ونې چا نه کو نو خار ته لګل او ابلې والا او دلته را پورې خلک هم خندل دي. د څوک څه مور کار نم دی، هغه شرکاري کار دی، موږ زه چا سره ګپ شپ لګو دکان کې ناسې مشغول بیا خپل لا پورا جوړ شي نو نه هغه بیا په لګو ورځ کې یو تر سمره باندې ویندینګ وګړه هغه نه بعد بس وبلې ولا موږ ته ویل چې موږ خار ته ولونو د دې ځای جوړه کار دي سیره دي بس دن دا شان تیری کی نو.
عمر زاده وای د ترانسفارمرو نه علاوه د پکو او د بجلی د موټرونو د مرمت او وایندینګ کار هم کوي. د نوی کول په نامه خپل پیغام کې نو موړې وای
بالکل خد قرب دي زتر وګار دي خپې ته به کار دي کوم کې زمانی نو بس مندا کار کوي چې نه مني نه کی چې دا زور نشته چې دا دباو نشته د خپل مرضی ما مالک او چې دا زور چې دا کار کو لا بشي کنه نو بس چې به زور دباو نشته او تعلیم کار سم نو مکه نظمونه خو له اخی غریب دي زمونږ وسه شته وس نشته یا خو تعلیم واغلی ته نشو سوې نو زلمی کول ته دا
بس درخواست چې ځان له دغه شان ته هر قسم پنچي ضروري نه چې یوازې خامخا د الیکټریشن وکړي. دنیا نور روزګارونه چې کوم دي سره څه هنر په کار دی هغه په کار راځي. د هنر سره سره تعلیم خامخا کم از کم میټرک نه مخکې خو کم تعلیم نه په کار نو کله تعلیم هم وکړي څه سره تعلیم وي او څه هنر وي دواړه کار ورته بیا اسان وي. د هنر والی یادېږي چې کله مسره تعلیم وي
عمر زاده وای د تعلیم نه بغیر ژوند ډیر ګران دی او د هر کار د زده کړې لپاره اولنۍ پوړۍ د تعلیم نه شروع کول پکار دی. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202212 1212. دا شپیرا تاسو ته یو وار بیا تکرارم 00202212 1212. او خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.